په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام تر وو بجو دوام کوي. یو بل پښتو خبرونه پیل شو. په دې خبرونه کې روسي ته د افغانستان د ولسمشر د سفر او د روسي د سوچي په تفریحي کار کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسي د سرمشیزي په اړه راپور لرو. په هغه بهرنۍ مسلو کې چې په افغانستان کې فعال دي د فساد پر مسلې او تحلیل لر تخبرو. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د غراس پنړیوالو خبرونو کې اوري چې نړیوال بانک اعلان کړی چې په پام کې لري پاکستان ته په دې هیواد کې د سیلابونو د اوښتو زیانونو د رغولو لپاره $900 میلیون پور ورکړي. راپورونه وایي چې د منځنۍ آسیا د سخت دریځې د اسلامي نهضت د ډلې مشر طاهر یولداش وژل شوی دی. خو له دې مخکې به مجاهد جواد ته وار ورکړو چې د افغانستان کورني خبرونه وړاندې کړي.
تاګل شوې ده چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به نن په یو رسمي سفر روسیې ته ولاړ شي. سپینه ماڼۍ وایي د 2018 میلادي کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پیل نیټه نه بدلیدونکې ده او په دې برخه کې هیڅ راز شک نشته. د ناټو چارواکي وایي چې د کندوز ولایت په شمال لویدیځ کې د زرخرید په سیمه کې تیره شپه شپږ طالبان وژلي دي او نه نور مشکوک کسان یې له ځان سره وړي دي. د خبرونو تفصیل. تاکل شوې ده چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی به نن په یو رسمي سفر روسیې ته ولاړ شي. د ولسمشر حامد کرزی ویان وحید عمر رسنیو ته وویل چې حامد کرزی به په روسیه کې د روسي چارواکو سره د لیدو کتو ترڅنګ د روسیې، تاجکستان، پاکستان او افغانستان ترمنځ په یو سلور اړخیزه کانفرنس کې هم ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې افغان ولسمشر به په دې سفر کې د توریزم پر ضد مبارزې ترڅنګ په یو شمېر اقتصادي او سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه سره خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د 2011 کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پیل نیټه نه بدلیدونکې ده او په دې برخه کې هیڅ راز شک نشته. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوډ پټرس تیره ورځ له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پیل له شرایطو سره تړلی کار دی او که شرایطو ایجاب کاوه نو خاید ځواکونو په وتلو کې ځان راشي. خو د سپینې ماڼۍ ویاند بل بورټون ژورنالستانو ته وویل چې د جنرال پټرس سرګندونې په غلط مفهوم نقل شوې دي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي دي چې دی په پام کې لري چې په 2011 کال کې وروسته لدی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتولو د ستراتیژي نتیجه معلومه شي ل خپل دندې استعفا ورکوي. ګیټس د نړیوالو اړیکو په نوم ل خبرونه سره په مرکه کې وویل په راتلونکي کال کې به معلومه شي چې نوې ستراتیژي نتیجه ورکړې ده کنه او هغه مهال دی واړی چې خپل استعفا وړاندې کړي. د ناټو چارواکي وایي چې د کندوز ولایت په شمال لویدیځ کې د زرخرید په سیمه کې تیره شپه شپږ طالبان وژلي دي او نه نور مشکوک کسان یې له ځان سره وړي دي. د کندوز په پیارټي کې د اطلاعاتو مسؤل جګړن ویسل ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه عملیه د طالبانو د یو مهم قومندان د نیولو یا وژلو په هدف پیل کړی و. د کندوز د امنی قومندان عبدالرزاق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې د ازبک طاهر یولداش یو مهم قومندان چې سهیل نومیږي هم وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزنی خار په دوهمه حوزه کې نن سهار د سړک د غاړې په یوې بمی چاودنه کې د خاروالي د تنظیفاتو د شوبې دوه تنه کارکوونکي وژل شوي او پنځه کسان نور ټپي شوي دي چې یو پولیس او دوه ماشومان هم پکې شامل دي. د غزنی د والی ویان محمد اسماعیل جهانگیر ازادي راډیو ته وویل چې بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. اخوا د هرات په شندن ولسوالۍ کې هم تیر ماښام د سړک د غاړې په یوې بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ پنځه کسان وژل شوي او دوه نور ټپي شوي دي. تر اوسه پورې د دغو دواړو پیښو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې تاسیبل دیږي. $1 شپږ څلوېښت افغانۍ او لس پوله، یو یورو نه پنځوس افغانۍ او شل پوله، یو پاونډ یو اویا افغانۍ او پنځوس پوله، یو سعودي ریال دولس افغانۍ او پنځه لس پوله، زر ایراني تومن درې څلوېښت افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه څلوېښت افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه. نړیوال خبرونه به له احمد تکل څخه واورئ.
نړیوال بانک اعلان کړی چې په پام کې لري پاکستان ته په دې هیواد کې د سیلابونو له وجې د ورانیو د رغونې لپاره $900 میلیون پور ورکړي. نړیوال بانک چې مرکز یې په امریکا کې دی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان حکومت له دې بانک د $900 میلیون پور غوښتنه کړې وه او بانک یې غوښتنه منلې ده. پاکستان ته دا پور په داسې حال کې ورکول کیږي چې ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې له نړیوالو مرستندویانو څخه په دې هیواد کې د سیلابونو له وجې له نږدې 40 میلیونه زیانمنو سره د مرستې لپاره د 450 میلیونه ډالرو پر ټولولو کې پاتې راغلی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سازمان اعلان کړی چې په پاکستان کې نږدې 3.5 میلیونه ماشومان د اوبو د ککړتیا له وجې د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. د یو بل خبر له مخې په برتانیا کې د پاکستان علي کمشنر ویلي دي د هغو ورانیو رغول چې وروستۍ سیلابونو پاکستان ته اړولي له 10 تر 15 میلیارډو ډالرو پورې لګښت ته اړتیا لري. وجد شمس الحسن له رویټر خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې دا یو احتیاطي او عمومي اټکل دی ځکه تر اوسه د ورانیو په اړه دقیقه څېړنه نه ده شوې. ښاغلي حسن زیاته کړه د هغو سړکونو، پلونو، مخابراتي شبکو او زراعتي ځمکو رغول چې سیلابونو وړي لږ تر لږه 15 کاله وخت ته اړتیا لري. ولسمشر محمود احمدی نژاد یې والله اصلي کړي چې په ایران کې د یورانیم د غني کولو دوام ته اجازه ورکوي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې له ادارې سره همکاري محدودوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د سوله ییزې اټومي انرژي له لاسترارون څخه د ساتنې نوم د ساتنې په نوم لایحه څو ورځې وروسته له هغه لاسلیک کیږي چې د امریکا متحدو ایالاتو ویل د روسیې په مرسته د ایران د اټومي بټۍ د فعالېدو او دې بټۍ ته د روسیې لخوا د سونګ موادو په برابرولو سره نور دې ته اړتیا نه پیښیږي چې ایران یورانیم غني کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند رابرټ ګیبز د تېرې شنبې په ورځ ویل چې د بوشهر د اټومي بټۍ له فعالېدو سره چې روسیه وایي د اګست په 1 به فعاله شي د ایران د یورانیم د غني کولو د دوام پر نیت شک کیږي. راپورونه وایي د منځنۍ آسیا د ازبک وسلوالو ځواکمن قمندان طاهر یولداشوف وژل شوی دی. طاهر یولداشوف له القاعده شبکې سره په ازبکستان کې د یوې تړلې افراطي ډلې مشر و چې په منځنۍ آسیا کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر تعقیب لاندې و. د سایټ انټلیجنس ګروپ په نوم په امریکا کې میشته مؤسسه چې د نړۍ د وسلوالو ډلو پر اړیکو څارنه کوي وایي چې د ازبکستان اسلامي نهضت د یو ګیرور سړي داسې تصویرونه په انټرنیټ کې خپره کړي دي چې ویل کیږي د دې نهضت د مشر طاهر یولداشوف ووي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او په دې برخه کې راپورونه هم تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. د نوموړي د مړینې په اړه راپورونه له مخکې هم څو ځلې خپره شوي وو. د پاکستان د استخباراتو چارواکو تیر کال ویل چې طاهر یولداشوف په جنوبي وزیرستان کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل له آذربایجان څخه خپلې کتنې ته دوام ورکوي. ګل د دې هیواد له مشرانو سره د دوه اړخیزې همکارۍ او په جنوبي قفقاز کې د سولې پر هڅو خبرې کوي. ګل پرون باکو ته له رسېدو وروسته له خپل سیال ولسمشر الهام الیوف سره خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ چې د ترکیې او آذربایجان ترمنځ د ستراتیژیک شراکت او دوه اړخیزې همکارۍ نوم ورکړل شوی. د ترکیې ولسمشر په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې ترکیه به د ناګورنه قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په کړکیچ کې د آذربایجان ملاتړ ته دوام ورکړي. خو دا هم ویل چې هیواد یې د دې لانجې سوله ییز حل او د سیمې د هیوادو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ پراختیا غواړي. په جنوبي قفقاز کې د سولې د ټینګښت او په سیمه کې د اقتصادي همکارۍ د پراختیا لپاره موږ دې ته اړتیا لرو چې موجوده ستونزې له سوله ییزو لارو هوارې کړو. د دې کار په نتیجه کې به د هیوادو ترمنځ همکاري پیاوړي شي، نوي سړکونه به جوړ او نویو نړیوالو اقتصادي پروژو ته به لاره هواره شي. موږ دې هدف ته د رسېدو لپاره په ګډه کار کوو. د ترکیې ولسمشر پرون د آذربایجان له صدر اعظم ارتور راسیزاده، د پارلمان له مشر اوکتای اسدوف او د قفقاز له لوی مفتی الله شکور پاشازاده سره وکتل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او وړاندې په خبرونه کې پینمنه وای د 2011 کال په جولای میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وترو د پایل نیټه نه بدلیدونکې ده. ټاکل شوې ده سبا ته د روسیې د سوچی په تفریحي ښار کې د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې سرمشري د جوړ شي. افغان ولسمشر په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ځي. په افغانستان کې په بهرنیو مسلو کې د فساد پر مسلې او تحلیلي راپور درته خبرو. پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربیره د ارواښاد محمد ګل نوري کلتوري مرکز د فعالیت په اړه د مرکز له رئیس سره مرکه کوو چې وایي په کابل کې د جنوبي ولایتونو له محصلینو سره مرسته کوي.
هغه محصلین چې په کابل کې په مختلفو پوهنتونونو کې زده کړې کوي او لیلیې نه لري.
د ښځو لپاره اونیز پروګرام هم د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې اوریدلی شئ. راسره اوسئ. سپینه مانی وای د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پایل نیټه نه بدلیدونکې ده او په دې برخه کې هیڅ راز شک نشته. امریکایي چارواکي ټینګار کوي چې په دې اړه ولسمشر باراک اوباما او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان په یو نظر دي. د سپینه مانی د چارواکو لخوا دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان تېره ورځ وویل چې د ځواکونو وتل به په افغانستان کې د شرایطو له څرنګوالي سره تړلی وي. په دې اړه تفصیل د فرانس پرس خبری آژانس په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان جنرال ډیوید پیټرایس تیره ورځ له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پایل له شرایطو سره تړلی کار دی او که شرایطو ایجاب کاوه نو ښایي د ځواکونو د وتلو په نیټه کې ځنډ راشي. خو د سپینې ماڼۍ ویاند بل بورتون تیر ماښام خبریالانو ته وویل چې د جنرال پیټرایس څرګندونې په غلط مفهوم نقل شوي دي. جنرال پیټرایس ویلي وو په دې اړه د ولسمشر باراک اوباما دریځ بالکل روښانه دی او هغه دا چې د ځواکونو وتل به یو بهیر وي نه یوه ناڅاپي پیښه او دا به د شرایطو په څرنګوالي پورې اړه ولري. پیټرایس ویلي وو زه او ولسمشر باراک اوباما سره کېناستو، خبرې مو وکړې او هغه په ډېر صراحت سره څرګنده کړه چې دی له مانه یوه ډېره ښه مسلکي پوځي مشوره غواړي. خو د سپینې ماڼۍ ویاند وویل د پیټرایس په څرګندونو کې یو نازک ټکی شته چې سمه تجزیه او تحلیل غواړي. د ده په وینا امریکایي جنرال ټینګار کړی چې ټاکلې نیټه پر خپل ځای ده او د 2011 کال په جولای کې د ځواکونو د ایستلو د پایل په اړه د پریکړې په برخه کې د ولسمشر او امریکایي پوځي قومندان دریز یو دی. د سپینې ماڼۍ ویاند بل بورتون وویل تاسو ولیدل هغه پریکړه چې ولسمشر د عراق په برخه کې کړې وه عملي کړه او دی غواړي په افغانستان کې هم خپل ژمنه همغسې عملي کړي. ښاغلی بورتون که څه هم دا په ډاګه کړه چې د سرتیرو د وتلو څرنګوالی او اندازه به خامخا له شرایطو سره تړلی کار وي، خو د یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ټاکل شوې نیټې په برخه کې هیڅ راز شک نشته. همدا خبره د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم له یوې امریکایي ورځپاڼې سره په مرکه کې په همدې صراحت سره وکړه. ګیټس لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته وویل د هیچا په ذهن کې هم په دې برخه کې شک نه ګرځي چې د 2011 کال په جولای کې به د ځواکونو وتل پیل شي. د 2011 کال په جولای کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پیل هغه موضوع ده چې جمهور غوښتونکو تل انتقاد پرې کړی. دوی وایي د دې نیټې ټاکل طالبانو ته نور جرأت هم ورکوي او دا پیغام ورکوي چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره جګړې ته اوږدمهاله ژمنه نه لري. خو د دې نظریې پلویان بیا وایي چې ولسمشر اوباما د دې پریکړې ترڅنګ افغانستان ته د 1500 اضافي سرتیرو په استولو سره افغان چارواکي هڅوي څو په چټکۍ سره د امنیتي مسؤلیتونو منلو ته چمتو شي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي دی دای په پام کې لري چې په 2011 کال کې وروسته له دې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتولو د ستراتیژۍ نتیجه معلومه شي له خپلې دندې استعفا ورکړي. د سی ای پخوانی مشر شپږ شپېته کلن ګیټس چې د امریکا په حکومت کې د کار څلوېښت کلنه سابقه لري له ډېرې مودې راهیسې ویلي دي چې دی غواړي له خپلې دندې ګوښه شي. ګیټس د نړیوالو اړیکو په نوم له خپرونې سره په مرکه کې وویل په راتلونکي کې به معلومه شي چې نوې ستراتیژۍ نتیجه ورکړې ده که نه، او هغه مهال دی غواړي چې خپله استعفا وړاندې کړي.
د 2011 میلادي کال په جولای میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پایل په اړه لویدیځو ورځپاڼو هم تبصرې خپرې کړي. رضوان مراد څو ورځپاڼو ته کتنه کړې او مهمې برخې وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې جنرال پیټرایس له افغانستان څخه په تیزۍ سره د امریکایي ځواکونو د وتلو مخالفت کوي یو مقاله خپره کړې ده چې په دوام کې لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان هڅه پیل کړې ده څو په متحده ایالاتو کې د افغانستان د جګړې په اړه مشکوک خلک په دې قانع کړي چې د وروستیو ناکامیو سره سره بیا هم امریکا کولی شي چې دغه جګړه وګټي. جنرال ډیوډ پیټرایس ویلي هغه د دې لپاره افغانستان ته نه دی راغلی چې له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د چارو مشري وکړي. له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یو ساعته مرکه کې جنرال ډیوډ پیټرایس په 2011 کال کې له افغانستان څخه په تیزۍ سره د امریکایي ځواکونو د هر ډول وتلو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. ولسمشر باراک اوباما د 2011 کال د جولای میاشت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پیل نیټه اعلان کړې ده. جنرال پیټرایس ویلي یوازې څوونې شوي چې جګړې سم بدلون اخیستی دی او هغه منابع ورته برابرې شوي چې روانې جګړې ورته اړتیا لرله. د هغه په وینا د لومړي ځل لپاره به هغه څه ترلاسه کړو د څه لپاره مو چې له تر یو نیم کال راهیسې هلې ځلې کولې. نیویارک ټایمز ته جنرال پیټرایس په کابل کې په خپل دفتر کې ویلي ولسمشر اوباما زه د دې لپاره نیم استولې چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل وڅارم، بلکې د هغه په وینا زما ټول اوامر د ټاکل شو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان له ټایمز ورځپاڼې سره په څرګندونو کې ویلي چې هغه به له افغانستان څخه په تیزۍ سره او د ګڼ شمېر ځواکونو د ویستلو په وړاندې مقاومت وکړي. جنرال پیټریوس ویلي که طالبان داسې باور لري چې موږ به دغه شان ووځو نو هغوی په غلطه دي. شپېګل آنلاین ویبپاڼې هم د افغانستان د روان وضعیت او له دغه هیواد څخه په راتلونکي کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مطلب خپور کړی دی. شپېګل آنلاین لیکي تیرې دوه میاشتې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو لپاره ښې نه دي ثابت شوې. د ویبپاڼې په وینا د افغانستان د جګړې په نهو کلونو کې تیره جولای میاشت د بهرنیو ځواکونو لپاره تر ټولو خونړۍ وه، ځکه په جولای کې شپږ شپېته بهرني سرتیري په دغه هیواد کې ووژل شول. دا مطلب لیکونکی په افغانستان کې د جګړې د پیل راهیسې د نړیوالو ځواکونو مرګ ژوبلې ته په اشارې سره وایي په افغانستان کې د وژل شوو بهرنیو عسکرو شمېر له 2000 پورته شوی او دا په داسې حال کې ده چې یوازې روان کال تر اوسه پورې 444 نړیوال سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. له ان بی سی سره په مرکه کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال پیټریوس د زغم غوښتنه وکړه. ویل په ځینو سیمو کې پرمختګ شوی چې اوس باید دغه پرمختګونه له یو بل سره وتړل شي او پراخ شي. شپېګل آنلاین وایي دا لا نه ده معلومه چې کله به د صبر او زغم لپاره د جنرال پیټریوس غوښتنې ته درناوی وشي، ځکه په امریکا او د جرمني په شمول د ناټو تړون په یو شمېر غړو هیوادونو کې د افغانستان د جګړې ملاتړ مخ په کمېدو دی. شپېګل آنلاین د مطلب په پای کې لیکي په جرمني کې یو شمېر سیاستوال د افغانستان له جګړې څخه دومره ستړي شوي چې له طالبانو سره د خبرو اترو غوښتنه کوي. د ویبپاڼې په وینا د دې لپاره چې د افغانستان جګړه او دغلته تاوتریخوالی پای ته ورسیږي یو شمېر جرمني چارواکي حتی د ګلبدین حکمتیار په شان بدنامو سخت دریځو سره د خبرو غوښتونکي دي.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی ده چې سبا ته د روسیې د سوچي په تفریحي ښار کې د افغانستان، تاجکستان، پاکستان او روسیې سرمشریزه جوړه شي. افغان ولسمشر حامد کرزی په دې غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ځي. د کرملین چارواکو ویلي چې د روسیې ولسمشر په پام کې لري چې د سیمه ییز امنیت سرمشریزې تر څنګ د افغانستان، پاکستان او پاکستان له ولسمشرانو سره جلا غونډې ولري. د روسیې د سوچي په تفریحي ښار کې د سرمشریزې په اړه له موسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر راپور راکوي.
د روسیې د سوچي په تفریحي ښار کې د روسیې، افغانستان، پاکستان او تاجکستان د ولسمشرانو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. همداشان تر عمومي غونډې لږ څه مخکې به د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف، د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی او وروسته به د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری سره په جلا جلا توګه سره وویني او په مربوطو مسلو بور سره خبرې وکړي. دا مطلب د روسیې د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر څرګند کړی دی. تر دې مخکې د روسیې او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ خبرې اترې د روان میلادي کال د جولای په 11 نیټه په تاشکند کې د شانخای د همکاري سازمان د سرمشریزې غونډې په جریان کې ترسره شوې وې. په دغه لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د مخدره توکو او ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې وې. د روسیې ولسمشر د افغانستان ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې روسیا او افغانستان به په ګډه په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګولو په اړه مبارزه کوي. میدویدف ویلي وو چې روسیه چمتو ده په راتلونکي هم له افغانستان سره په دې اړه خپلو همکاریو ته پراختیا ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس ویلي وو چې روسیا او افغانستان باید په ګډه هغه څه ترسره کړي چې اوس مهال ډېر اړین دي. تمه کېږي د روسیې د سوچ په ښار کې د روسیې او افغانستان ولسمشران په راتلونکي په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګولو په خاطر د ګډې همکاریو په اړه خبرې وکړي. د سیمې د څلورو هیوادونو څلور اړخیزه لومړۍ لیده کاته د 2009 میلادي کال په دوبی کې په دوشنبه کې ترسره شوه. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدیف د غونډې په پرانیستون کې وینا کې ویلي وو چې د سیمه ییزې نوې همکارۍ فورم رامنځته شوی دی. میدویدیف ویلي وو چې دغه څلور هیوادونه باید ټولې هغه ستونزې چې د دوی په مخ کې پراته دي له منځه یوسي او د دغو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو څخه نیولې بیا تر مخدره توکو او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه په ګډه پر مخ یوړل سي.
روسیې ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر د اهدافو په اړه د هغه ویاند وحید عمر پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا سفر د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا او د تروریزم پر ضد نړیوالو مرستو د راجذبولو په خاطر ترسره کیږي. نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه په اوس وخت کې د افغانستان د ستونزو په له منځه وړلو کې څه ډول رول لوبولی شي وویل
روسیا په سیمه کې یو مقتدر هیواد دی، یو مقتدر اقتصاد د سیمه او د سیاسي او نظامي لپاره هم یو مقتدر هیواد په سیمه کې، نه تنه داس په افغانستان کې، په سیمه کې د ډیپلوماټیکو روابطو او سیاسي مسایلو کې روسیا خپل نظر لري. د شورای امنیت غړی د دایمي غړی د روسیا، نو روسیا یو مهم ستر هیواد ده او نقش یې نه باید یعنی د نظر لاندې سي.
روسیه په دې وروستیو کې د افغانستان له مسلې سره لیوالتیا ښودلی او د ناتو ځواکونو ته اجازه ورکړې چې د روسیې له فضا څخه په افغانستان کې خپلو پوځونو د اکمالاتو لپاره انکار واخلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې د اداري فساد په اړه لویدیځو رسنیو تل راپورونه خپاره کړي او افغان چارواکي په پراخ اداري فساد تورن کړي دي. خو دا ځل په امریکا کې خبرېدونکي یوې ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د امریکا په نړیوالې پراختیايي ادارې یا یو ایس ایډ کې د فساد مسله راخستې. حمید مومن د دې مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو یو نظر پوښتنه ښایي په سلو کې 250 افغانان په دې باور دی چې هغه مرستندوی ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي په اداري فساد ککړې دي او د هغوی کارکوونکو د دې لپاره چې شتمن شي افغانستان ته راځي. د موضوع په امریکا کې خبرېدونکو ورځپاڼه وال سټریټ جرنال په خپل وروستۍ ګڼه کې راغسته. هم د ورځپاڼې د جون په میاشت کې په افغان چارواکو کې د اداري فساد په اړه یو مقاله خپره کړې وه او په کې لیکلي وو چې په څه ډول سره دوی له نړیوالو مرستو خپل بکسونه ډکوي او له هېواده بهر یې لېږدوي. د وال سټریټ جرنال د مقالې په تعقیب د امریکا کانګرس له افغانستان سره د 4.5 میلیارد ډالر مرسته کنګل کړه. خو دا ځل د ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیا اداره یا یو ایس آی ډی له اوږدې مودې راهیسې په اداري فساد او ناشفافیت تورنه ده. د ورځپاڼې په وینا سنتي بیوروکراتان په دې برخه کې دوه ضد او ناقص ژمنې لري. یوه دا چې مرستې باید د هغو کسانو په لاس کې ورنکړي چې په فساد ککړ دي، او بله بیا دا چې د افغانستان لپاره ځانګړې شوې بودیجه باید ټوله مصرف شي. د وال سټریټ جرنال په باور دویم دلیل چې د ټولې بودیجې د مصرف په اړه ده د اداري فساد لپاره شرایط نور هم برابروي. په 2008 میلادي کال کې د افغان دولت لخوا د اداري فساد په اړه د خپور شوی راپور له مخې بهرنیو مرستو په افغانستان کې د اداري فساد د ودې امکانات برابر کړي دي. په 2009 میلادي کال کې یو ایس آی ډی هم په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد هغه برید ته رسېدلې چې د دغه هیواد په تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي او پراختیایي مرستو د فساد په وده کې مهم رول لوبولی دی. د انټرنیشنل ترانسپرنسي یا د شفافیت د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې له سومالیا وروسته افغانستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې په پراخه کچه اداري فساد پکې موجود دی. ورځپاڼه وړاندې د یو ایس آی ډی د 2009 میلادي کال د رپورټ په استناد لیکي چې د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت هڅې ناکامه شوې او دا ځکه چې اکثره لیدل شوې هغه چارواکي چې باید د فساد د ستونزې په هواري کې مرسته وکړي خپله د فساد په لامل بدل شوې دي. خو د دې سره سره یو ایس آی ډی د فساد پر ضد د مبارزې ادارې ته د لا زیاتو منابعو د ورکولو غوښتونکې ده. د یو ایس آی ډی په رپورټ کې ویل شوی چې شفافیت او حساب ورکونه د فساد د ستونزو د هواري یو اساسي برخه ده. دا سمه ده، خو د وال سټریټ جرنال په وینا دغه اداره خپل شفافیت نه لري. ورځپاڼې لیکلي چې د یو ایس آی ډی په رپورټ کې هم داسې څه نه دی ذکر شوی چې د دې ادارې کومه پروژه په اداري فساد کې ککړه ده. ورځپاڼه لیکي چې د نړیوالو مرستو ترلاسه کوونکو د مرسته ورکوونکو ادارو په شرایطو ښه پوهیږي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی پوهیږي چې یو ایس آی ډی باید خپل بودیجه په هر صورت کې چوي مصرف کړي. د ورځپاڼې په وینا کرزی خپل له اداري فساد سره مبارزه ته ژمن دی، خو په دې برخه کې عمل نه کوي او د دې ټولو سره سره له افغانستان سره نړیوالې مرستې روانې دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب لوستلی او کتلی شئ، او همدارز په ویب پاڼه کې د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه معلومات ترلاسه کولای شئ.
په کابل کې د لومړي ځل لپاره د ښځو د زراعتي خدمتونو مرکز پرانستل شو. د کرنې او اوبو لګولو وزیر چې په کابل کې د امریکا له سفیر سره یو ځای د دې مرکز پرانستلو ته ورغلی و یاد شوی مرکز د امریکا د پرمختیایي ادارې ویویل چې یاد شوی مرکز د امریکا د پرمختیایي ادارې په مالی لګښت جوړ شوی دی چې پکې به د زرګونو بزګرو ښځو تر څنګ نارینه بزګرانو ته هم د اصلاح شوو تخمونو او نورو کرنیزو وسایلو او د دوی د محصولاتو د پلورلو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. په دې اړه نور له کابله د زکی غیاسي په راپورټ کې واورئ.
په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره د کرنې وزارت هڅه کوي چې د ښځینه بازګرانو لپاره هم د کرنې په برخه کې اسانتیا رامنځته کړي. د دوشنبه په ورځ د کرنې وزارت په کابل ښار کې په لومړي ځل د ښځو لپاره د کرنیزو خدمتونو یو مرکز جوړ کړ. د کرنې وزیر محمد اسف رحیمی د دې مرکز د پرانستلو پر مهال وویل چې د دې مرکز په پرانستلو سره به زرګونه ښځو ته د کار د زمینې د برابرولو ترڅنګ په هیواد کې د کرنې د ودې لپاره اصلاح شوي تخمونه، کرنیز وسایل او د بیلابیلو نباتي ناروغي درمل بازګرانو ته ورکړل شي. د دې مرکز په اړه ښاغلی رحیمی داسې وایي:
اینا دو نوع خدمات ارزه میکنن.
دا دو ډول خدمتونه وړاندې کوي. لومړی دا چې دوی هڅه کوي چې بازګران له کوپراتیفونو او له دې ځای له مارکیټ سره وصل کړي، او دوهم دا چې دوی غواړي با کیفیته اصلاح شوی تخمونه، کیمیاوي سره او نور کرنیز وسایل په مناسبه بیه بازګرانو ته ورکړي،
قیمت مناسب به دسترس دهقین بگذارن.
په دې غونډه کې په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکن بیری وویل چې اوس مهال په دې هیواد کې په سلو کې 15 ښځې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي، او د دوی د فعالیت سره سره بیا هم دغه بازګری ښځې کم عاید ترلاسه کوي. نو موري هم دراز وویل سره له دې چې په دې هیواد کې ډیر خلک په کرنه بوختي، خو بیا هم د دې هیواد په سلو کې ډیر شوګړی نشي کولای چې کافي خواړه ترلاسه کړي. د امریکا سفیر هم دراز وویل چې په افغانستان کې د کرنې د ودې لپاره 3.5 میلیون ډالر ځانګړي کړی دي چې د دې مرکز جوړېدل یو برخه ده. ښاغلی بیریج منه وکړه چې په پام کې لري په راتلونکي کې هم په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
significant role in these efforts
خزه د کرنې په برخه کې د پام وړ رول لوبوي. افغانستان کې 15% خزه په کار اخته دي. امریکا هڅه کوي چې په افغانستان کې د کرنې وزارت وهڅوي ترڅو د دې هیواد د فرهنګ مطابق داسې لارې چارې ولټوي ترڅو خزه هم په پریکړو کې حق ولري چې دا کار به د دوی ژوند هم ښه کړي.
They'll improve their lives and the lives of their families.
د افغانستان د کرنې وزارت معلومات لمخي اوس مهال د هیواد په جنوب او جنوب شرقي ولایتونو کې د ډول او مرکزونه فعالیت لري چې د کابل ولایت د مرکز مشري د ښځو پر غاړه ده. په افغانستان کې اوس مهال یو شمیر هغه ښځې چې په خپلو کروندو کې په کار بوختې دي شکایت کوي چې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو سره سره دوی له دې مرستو بې برخې دي.
و امر ده چې په کابل کې د لومړي ځل لپاره د ښځو د زراعتي خدمتونو مرکز پرانستل شو. په افغانستان کې د روژې د مبارک میاشتې له رارسېدو سره سم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. په مزار شریف کې هم خلک ورته شکایتونه لري. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور لري.
مزار خاریان د روژې په مبارک میاشت کې د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي څخه شکایت کوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي وایي چې د روژې د مبارک میاشتې په 3-4 ورځو کې د خوراکي توکو بیې 25-30% لوړې شوې دي چې له یوې خوا خلک بېوزله، کمزوره اقتصاد ځوروي، د کار کولو شرایط ورته نه دي برابر ترڅو د مصرفیتونو له لارې خپله خرچه پیدا کړي، او له بل لوري په مارکیټونو کې د نرخونو څخه کنټرول نشته. ورځ تر بلې د خوراکي توکو بیه لوړېږي، او د روژې په میاشت کې د خوراکي مواد زیات مصرف هم د مواد د باید لوړوالي یو لامل ګڼي. د دې هغه کسان چې په ورځني کار کولو سره خپل ژوند پر مخ وړي، د خوراکي مواد د بای په زیاتوالي سره د روژې په میاشت کې د خپل کورنۍ لپاره وچه ډوډۍ نشي پیدا کولای.
سمې زبی الله اوتاک والا نرخونه په دې روژه کې ډیر جګ سي. یو بوجي وړه یو وخت کې 800-850 اوس وی او لس نیم سا. یو کیلو غوړ مثلا په 500 روپۍ او 540 وختو اوس 550 سي. تاسو خلک شین لري، خلک غریبان دي، خلک دی
کم اندازه باندې نرخ به خیجک شواید ایز کنترول نشته ایز باقصاص نشته
و مزار شرب که ده خوراکی مواد وارد کمون که شرکت مشر محمد اکبر خان وی زموی ده هواد والو ده ارتیاور دیلی شایان وارداتی تو کی دی نو هیچ وقت نشی که دای چه ده وارداتی تو کو بایر تاکل وساطل شی ده خوراکی مواد ده باید زیاد والی پا حکل وی با قزاقستان هواد که تر پخوا دی مواد و بایا یو سل وره شویده او هم پا هواد که دی خوراکی مواد دی محصول زیادی دو پا بایا اغیزه کلیده نو تر پخوا یو سل نرخونه الول شویده خود مزار خار دی مارکتون و سخده خود